السلام علیکم. د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست. وخت د افغانستان د ماسپښین څلور بجې سوی. نن سه شنبه د زمري 15 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم او تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان د انتخاباتو څار ځنی بنسټونه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي. چارواکی وایي د اروزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوالو طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د انتخاباتو د پروسې او د رای ورکوونکو امنیت ونیسي. د افغانستان کې د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل سو او د ایران جمهور رئیس وایي له تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران بندیزونه لرې کړي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوال طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په خبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل
په شپږم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
وسوال طالبان په ونی بیان کې د جمهوری ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی دی. هغوی خلکو ته ویلي چې غواړي چې په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو د لری ګرځي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن په دې اړه په خبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی او امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو ته ښه تیار دي. د ارګ اعلامیه په دې ختمه شوې چې افغانان به داوار هم د رای مرکزونو ته ولاړ سي او د افغانستان د دشمنانو مخ به ورتور کړي. د ناتو عمومي منشي ین سولتنبرګ ویلي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو رښتینی موقع لیدل کېږي. سولتنبرګ نن د نیوزیلند په ویلنګټن ښار کې خبریالانو ته وویل چې تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته نږدې سوي یو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم د سولې لپاره په خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې ده. خلیلزاد پرون په یو ټویټ کې ولیکلي چې د سولې د موافقې پر جزئیاتو به د دواړو خواوو پلاوي خبرې جاري وساتي. د افغانستان د شیعګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورې ته وسپارل سو. هغه له یو کال راهیسې ناروغ و او پرون یې ساه ورکړې ده. آیت الله آصف محسنی د شیعه مذهبي عالمانو د شورا مشر هم و. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. هغه پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې د حرکت اسلامي افغانستان په نوم د مجاهدینو د یوه ګوند مشري کوله. آیت الله آصف محسنی په وروستیو څو کلونو کې په دینی تحقیق او لیکنو بوخت و. هغه په خپلو ویناوو کې په زغرده د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د اختلاف او تفرقې مخالف و. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د وتلو اعلان وکړ. په موافقه کې ویل شوي و چې ایران به د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د کمېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو له کله راهیسې چې امریکا له موافقې وتلي د ایران او غربي هیوادونو ترمنځ روابط د خرابېدو پر لور تللي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن د هغه هیواد پر دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست.
د ویل ایران سره صلح د هرې سولې مور ده خو له ایران سره جنگ د ټولو جګړو مور ده. هغه بیا هم د ایران او نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې دفاع کړې ده. روحانی ویلي د ایران اسلامي جمهوري د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي او که چیرې امریکا پر رښتیا خبرې غواړي تر هر څه مخکې دي پر ایران بندیزونه لرې کړي. په ایران کې د بشري حقونو څوارلس مدافعانو د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای غږ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران کې او له هغه هیواده بهر اوسي همداراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینهو ته مساوي حق ورکړي. د څوارلسو ایراني فعالانو په دګډ بیان کې چې پرون پر انټرنیټ خپور سوی ویل سوي چې په ایران کې په وروستیو څلورو لسیزو کې استبداد د جنسیتی اپارتاید یا تبعیض داسې زمینه برابره کړې چې د ټولنې د وګړو پر نیمایي برخه یعنی ښځو یې چلیپا ایستلې ده. د هغوی په بیان کې لیکل سوي هر چا چې د جنسیتي تبعیض پر ضد احتجاج کړی توهین سوي، تحقیر سوي او زنداني سوي دي. د ښځو د حقونو مدافع فعالانو ویلي چې هغوی به د خپل حق د ترلاسه کولو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. او د اوکراین چارواکي وایي چې څلور عسکر یې د روسیې له ملاتړ کوونکو بیلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوي. د اوکراین دفاع وزارت د په وینا د روسیې پلویانو بیلتون غوښتونکو په ختیځ کې د دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې ده. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بیلتون غوښتونکي له اوکراینه د جلایی لپاره وسلواله مبارزه کوي. له هغه راهیسې په دې سیمه کې 14,000 کسان په جګړه کې وژل سوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي راډیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. طالبانو له خپلو جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت په دې مورد څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي.
عمره چې خلک ګډون ته ضرر رسي، شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی.
چارواکي وایي د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او د کومیډي پروګرام د ګوډي اچار هم خپریږي. د دوغو او نور مهمو راپورو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. خاصی ازادي رادیو اوري. وسلوالو طالبانو د وی اعلامیه په خبرولو سره د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو غواښ کړی دی. بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د کاندیدانو رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکونکو امنیت دي خوندي کړي. که څه هم د کورنیو چارو وزارت تر اوسه د دې تهدید په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وو. رحمت الله افغان راپور راکوي.
وسلوالو طالبانو د ویلامی پترس کې د جمهور ریاست انتخابات د تیرپشان یو تیرېستون کې پروسه بللې ده او ګواښ کړی چې دوی به په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په ویلامی کې په عامو افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون څخه ډډه وکړي سو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغه ویلامی وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زور واک ته ورسیږي چې د خانانو ته د منلو وړ نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرس ازادي راډیو ته وویل انتخابات د واک د سوله ایز لیګ دی ولسواک منل سبې پروسه ده چې حکومت یې باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایي قوت د ټولو هغه درستونو په مقابل کې ودرېږي چې دغه دیموکراتیک پروسه چیلنج کوي. پشپژن د میزان ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه مو جدي غوښتنه ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې دیموکراتیک پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي ترڅو دغه رواني ټاکنې د امن په فضا کې
د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان پښپګم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بیزنه بولي او وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه هیڅ اویر نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډون ګډولو ګواښ هم کړی و. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې یو لړ حملې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو چا راسره خبرې ونه کړې. خو له دې وړاندې دغه وزارت د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی و.
و مو ریدل چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو تهدید کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید له حکومت څخه غوښتي چې د انتخاباتو امنیت دې خوندي کړي. زموږ همکار رحمت الله افغان له ښاغلي رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د طالبانو د ګواښ په اړه پوښتنه کړې ده.
بل شکه چې ګواښ نشته، د ټاکنو بهیر لپاره مجموع کې هم خلکو ته هم پروسې ته د جوتوي چې طالبان د پروسې په اړه باندې موافقت نه لري او د پروسه ګواښوي.
د لپاره چې دغه پروسه بریالۍ شي او کامیاب شي، څه کول پکار دی حکومت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته، امنیتي ادارو ته؟
بل شکه چې دوی مسؤلیت سنګینه دی دغه پروسې په اړه باندې، هغه د ټاکنو د کارکوونکو امنیت او خوندیتوب د کاندیدانو، د خلکو، د مراکزو، د اداراتو. نو دوی باید مسله ته متوجه وسیږي او احتیاطي تدابیر باید وچاته کړي.
په داس حال کې چې د انتخاباتو باندې شک موجود، ځینې خلک وایي چې ممکن سوله اوس انتخابات او نسیول ته بل مشکل طالبانو ګواښ رامنځته سي، دغه دواړه د انتخاباتو په سراسري والی باندې څومره تاثیر لري؟
زه هیله من یم چې د سولې خبرې اترې مخکې ټاکنو پروسې څخه بشپړ شي او دا ګواښونو د منځورلو په خاطر هغه کوم ستونزې موجود دي هغه له منځه لاړ شي او نهایتا دغه پروسه په موافقانه مخته لاړ شي. که چېرې خدای نخواسته د ګواښونو په ځای پاتې کېږي، نو دا د انتخاباتو سرتاسریوالی ته، خصوصا په ولسوالیو کې، په کلو بانډو کې او په هغو ځایونو کې چې طالبانو حضور او فعالیت ډېر زیات ده، نو هلته خامخا د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر وکړي.
د انتخاباتو شفافیت ته دغه څومره زیان رسولی شي دغه ګواښ؟
هغومره چې د خلکو ګډون ته ضرر رسي، شفافیت هم ضرر رسي، ځکه چې هلته سار بیا نشي ترسره کېدلی. نه ګوندونه، نه کاندیدان او نه مدني ټولنې د سار کار ترسره کولی شي او نهایتا څه چې پیښېږي هلته د زور او د توپک د سیوري لاندې خامخا به د ټاکنو په اعتبار بد تاثیر کړي.
کاندیدانو ته، رای ورکوونکو ته، د انتخاباتو کارکوونکو ته څه په کار دی د لپاره دغه پروسه بریالۍ شي؟
د دوی خو غوښتنه دا ده چې دغه پروسه کامیابه شي، ګډون پکې فراخ وي او په عین حال کې دوی امنیت خوندي وي. نو مسله تاجکي حکومت ده چې دغه شرایط ورته برابر کړي او دوی دغه مسایل ته چې ما مطرح کړل، خصوصا د دې امنیت په اړه باندې، د دې خوندیتوب په اړه باندې مخکې له مخکې اقدامات ترسره کړي ترڅو خلک خوندیتوب احساس کړي.
طالبانو په خپل اعلامیه کې دغه د اشغال د دوام یوه هڅه بللې ده او دغه ټول واک د بهرنیانو په لاس کې بللې ده. رښتیا هم داسې څه شته؟
څه چې دا ځل کتل کېږي، د خارجانو حضور په دغه بهیر کې ډېر ټیټ ده. یعنې موږ که پرتله کړو دغه بهیر له سره، بهرنیان ډېر دغه پروسې سره لیوال هم نه دي او هغه پخوا غوندې همکاري هم نه کوي. نو دا یو افغاني پروسه ده. هیله مو دا ده چې په ده کې لاسوهنه ونه شي او طالبان هم د دغه پروسې سره مرسته وکړي ترڅو واقعا هغه د خلکو ګډون د یو باثباته د حکومت رامنځته او د یو ښه رهبر د انتخاب لپاره فرصتونه برابر.
و مو ریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو د طالبانو ګواښ جدي ګڼي. او زموږ همکار رحمت الله افغان له د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس ښاغلي یوسف رشید سره مرکه کړې وه.
له هر ډول دولتي شتمنۍ، اسانتیاوو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري په هلمند کې چې ډيري پر نفوس سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، څنګه ټاکنې کیږي؟ په داسې حال کې چې د جمهوریت ریاست ته ټاکنو د لپاره کمپاینونه پیل شوي دي، خو په هلمند کې تر اوسه هیڅ کاندید د کمپاین غونډه نه ده جوړه کړې. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي حکومت دی په هغو سیمو کې چې په ولکه کې دي د شفافو او منظمو انتخاباتو زمینه برابره کړي. الیاس دایی د اتاولا افغان سره مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلې دي چې د ده په نظر د هلمند کې چې ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي، څه ډول ټاکنې کیږي؟
د انتخابات په تړاو باندې موږ مخکې مرکزي حکومت ته په بار بار ویلي دي، اما متاسفانه د هلمندیانو دغه قانوني حق چې هغه د رایو ورکړه، د هلمندیانو ته دا زمینه نه ده مساعده شوې. زموږ د معلوماتو په اساس چې موږ په هلمند کې اوسېږو په شپږو ولسوالیو کې مطلق انتخابات نه کېږي. یو په څلورو ولسوالیو کې چې څلور ولسوالۍ هغه عبارت د مرجې، کجکي، واشیر، ګرمسیر څخه د فقط په مرکزي سیمو کې کېږي چې نظامي کسان به رایه ورکوي. په پاتو ولسوالیو کې هم نیمګړتیاوې شته، په اصطلاح بعضې سیمې د طالبانو په لاس کې دي، په هغو کې هم انتخابات مطلق نه کېږي. نو موږ غوښتنه مخکې هم کړې ده چې باید د انتخاباتو دپاره زمینه مساعده شي چې دغه خلک چې په هلمند ولایت کې اوسېږي د دوی دپاره دا چانس دوی ته ورکول شي چې دوی رایه استعمال کړي. اما په داسې نیمه انتخاباتو نه خلک راځي او نه موږ خپل سرنوشت ټاکلی شو، نه زموږ رایه په هغه سیمه کې معلومېږي دغه وکیل ته چې موږ رایه ورکړو چې په اصطلاح زموږ د رایو لوړ اکثریت معلوم شي. نو وروسته بیا درغلي لا هم پکښې کې رامنځته شي چې لکه په تیرو د پارلمان په انتخاباتو کې چې امنیت هم ښه په ښه وخت کې ونیول شو او په صندوقانو کې مشکلات راغله، د خلکو رایې باطلې شولې، د خلکو رایې ګډوډې شوې، خرابې شولې، کسان هم اوس دغه شان ګرځېدلي او قضایي ارګانو ته معرفي نه شول.
دا څومره د خلکو اعتماد په انتخاباتو باندې په خپل رایه باندې کموي، څومره صدمه رسوي؟
ته یقین باور وکړه چې ځینې کسانو دا اوس هم زموږ سره دا موضوعات شریک کړي دي چې هیڅ مې وایي زړه نه غواړي چې دې رایو ته راوځم، په دې خاطر چې زه زحمت باسم رایو ته راوځم، رایه استعمالوم، صندوق کې ورچوم، اما په صندوق کې زما هغه رایه چې لس رایې مې په اصطلاح ورچولي، لس کسان راغلي، هغه یا شل کېږي یا ورکېږي. نو د داسې تکلوبه سره سره بیا د خلکو کومه فاصله چې خلکو تر مخه د دولت سره درلود هغه فاصله نور هم پراخه کېږي، د خلکو زړه ماتېږي، خلک زړه نه شکي. و داسې پروسې که چیرې دا پروسه د دوی د کوره څخه شفاف روانه شي، تر مرکزه پورې شفاف ولاړ شي، نو خلک بیا اعتماد پیدا کوي. دا اوس چې مشکلات زموږ په افغانستان کې شته، د هېواد په سطح مشکل هم همدا دی چې بې اعتمادي ډېره ده، د دولت او ملت تر مابیل بې اعتمادي راغلې ده، د فاصله اوږده کړې ده، علت همدا دی.
د حل لاره چې شي ده، څه یې پیشنهادوي؟
د حل لاره یې دا ده چې انتخابات چې کېږي، اول خو چې وځنډېږي په دې خاطر ډېر به شي چې خلکو ته کارت ورسېږي، خلکو ته تذکره ورسېږي، خلکو ته شټیکر ورسېږي، او بیا امنیت تامین شي، زمینه مساعده شي، ټول خلک خپل وجود وښیي او خپل رایه استعمال کړي. وروسته بیا هغه رایه په شفاف ډول اصلي ته راورسېږي چې ستا رایه چې تا استعمال کړې وه، زه تا ته اطمینان درکوم چې په شفاف ډول دا پلانکۍ ستاسو رئیس جمهور شو، پلانکۍ مو د پارلمان وکیل شو، پلانکۍ مو د ولایتي شورا وکیل شو. نو به بیا هغه شفاف کسان و شفاف وزیرانو ته رایه ورکوي. نو په کل کې به موږ د درغلي مخه نیولي او خلکو ته به مو رسیدګي کړي، دغه انتخابات په یو ملي انتخابات.
ستاسو هدف د ځنډېدلو څه و؟ که شپږ میاشتې نور هم وځنډېږي ګټه به څه شي؟
هدف مې دا دی د ځنډېدلو څخه چې باید خلکو ته اوس هم ډېری کسان پاتې چې تذکره یې لا نه ده اخیستې، ډېری کسان پاتې دي چې پر تذکره باندې شټیکر نه دی لګولی. خو د انتخاباتو اصل دا دی چې تذکره به لرې، شټیکر به دې پر لګولی، په هغه ورځ به هغه ټاکل شوي مرکز ته ورځي، هلته به خپله رایه استعمالوي. چې څوک تذکره نه لري شټیکر به د کمه کړي، که څوک شټیکر نه لري رایه به بیا چاته ورکړي، که څوک شټیکر هم ولري تذکره یې اخیستې شټیکر یې پر لګولي رایه استعمال کړي، د شفافیت ضمانت یې څوک کوي؟
د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیز مر ژغله ازادي راډیو اوریده. اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وای د وسلوال طالبانو هغه پلانونه شنډ کړي چې غوښتل یې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته یې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. زموږ همکار شریف الله شرافت په دې اړه راپور راکوي.
د معلوماتو او راپورونو پر اساس یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د اروزګان چارچینو ولسوالۍ چار چاپیره سخته محاصره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تېره شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهده وه. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري نن رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او یاد ولسوالۍ د سقوط له ګواښ څخه ژغورلې. نموړی وای هلته تیر شپه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه هوایی بریدونه کړي چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې، خو وایي کره شمیره په لاس کې نه لري. کومندان تایید کړه چې هلته په جګړه کې 3 ملي پولیس او 6 تنه د ملي اردو سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي.
در ولسوالی چارچینه درست است و جا از تعدید وجود داره. بله، ما البته درخواست های کردیم از مرکز قوات های هوایی، آمدن در ساحه و اجراعات خود کردن در جایی که ضرورت بوده، عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده و
قصه هم دو روزگان ولی تامنیتی مسئولین وایی که یاد ولسوالی د سقوط لگواش سخش غوره لی خوبل خواه پا یاد ولسوالی که میش تامنیتی مسئولین وایی ولسوالی تا تروس پوری هیچ کومکی زواکونه ندی ورسی دلی. د یاد ولسوالی د ملی اردو د کندک کماندان محمد سلیم ازادی رادوی تلسیم سخه د تلیفون پر کرش ویل چی د ولسوالی نور طول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولی او یوازی د ملی اردو یو کم پاتی دی چی دا هغه ځینو برخو ته هم تیرش پا وسلوال طالبان داخل سو چی تر کلک مقاومت روس بیر تدی پر شاوتم بول. نموړی وای چې یوازې تیرش په درې ملګری وژل شوي او د ځان په شمول اته تنه نور ملګری ټپیان شوي دي.
ډیر دا رقم دوام وکړي، نن سبا کې دا خبره نور وخت نه لري، نه حمایت او نه بل څه. هیڅ په تاسو کې موږ کوم څه کې موږ ځخنو د خپل دې ځخ دا رقم چې وځ خبر نه یا هم دا خبره د ټوب نه څه مینا نه راځي چې د دې څه مو نه روان تر لاسو روان دي. نو څه طاقت غمو به څه وکړو؟ د دې زبر څو د دې کې وو څه نفر ځخمي لرو، او ځخمي یو نفر ځخمي دی، نو به ان شاء الله او پولیس د شهید لري درنه لرو. څه دا ګټه نه پریږدي وګوره وګوره تاسو په کوم ډول وتاي نه
لدی سره د دغه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعګل هم لسمی څخه د ټلیفون پر کر شازادی راډیو تول چې د ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخت تماسره کړي او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اتام نیتی پوسټو سکوت کړي. د جمعګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پوری لاس سرتیری و جلسوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. پاولسوالی که میش دغه مسیره سرتیری بیا هم ژر تر ژره له مرکزی ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دی وایي که چیرې اضافي ځواکونه ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ نږدې ده چې سکوت وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې یاد ولسوالۍ یې سخته مسیره کړې او زیات شمیر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چنو ولسوالۍ د اروزګان یوله ناامنه ولسوالۍ څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهد وي. شریف الله شرافت، ازادی رادیو، اروزگان.
تاسی ازادی رادیو اوری. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلارې رهبر وو. دا چې نوموړی څوک وو زموږ همکارې ناجی ساپۍ د ده د علمي مذهبي او سیاسي برخو ته کتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن چاغ لاغر سفید.
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعگانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1914 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپل لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپل زده کړو ته دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د دوو کلونو لپاره خپلې دیني زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسی، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دیني عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي، په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1955 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1955 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کې خود چې دا یوه شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادی مشر قاضی محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منزلار شخصیت یاد کرد.
جهاد ایک شخصیت معتدل و منرب
و هغه په جهاد کې یو منزلار معتدل او د فکر او اندیشه خامنو خبري اغزمن او تل ثابت او خدری زیدلود او د جګړې مخالف او نور هم حاصل
آیت الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کېږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د 40 کلنۍ په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د ده مړینه لویه ضایعه یادوي.
تاسیز مر ژغله ازادي رادیو اوریده. کندهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي اوس مهال په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو د حل په موخه قابلي او ښځینه ډاکټران فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نور هم د ښځینه روغتیا پالانو د کار په موخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی نور حال راکوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتیایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمېرل کېږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغ سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي.
امکانات برابر کی موږ یعنی فارغ سول موږ د لاغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره یو چیر چې موږ ته وظیفه پیدا سي، وظیفه نه فقط رزاکارې دی راکي، موږ ته دیس معاش یې سایه دی موږ نه راکي، فقط موږ ته رزاکارې راکي او د خلکو خدمت وکړو او موږ تر زیاتې کچې د یو مور او ماشوم دواړو ژوند غوړلی سو.
موږ عامې روغتیا د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته کاري زمینې برابرې کړي، که څه هم ولسوالۍ که د ښار کلینیک ونی چې موږ کم زده کړې چې وکړو هغه بې فایدې سي، په کور کې پاتې سي، په کور کې کښېنو. نو موږ غواړو چې زموږ دپاره کاري زمینه برابره سي، کلینیکونه او داسې نور ځایو کې وظیفې راته راکړي.
په عیني باغ کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي له امله کمه سوې، خو صفر کچې ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
هر وخت هم دي خلوي تغیر، یعنی د 1930 کال په بیان کې د امنیتي وزارت چې د څه سرمایه ګذاري په متوسط طبي بشري منابعو باندې قبیلې نرسان کړې ده. سمره یې نن موږ وینو چې هم د منډې مړینې کمیسې ویلې، د کوچنیانو مړینې کمیسې ویلې، د زیړو کوچنیانو مړینې کمیسې ویلې، هم لاسرسی ډېر سي، سي مراکز ډېر سي، پرمانه بشري منابعو انداز دغه زحمتونو خوري تلفونه نتیجه ده چې نن کندهار کې ټولو ولسوالیو کې سي مراکز ده.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14% اوسیدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو 15% نور بیا له یو ساعت واټن وهلو وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
ستاسو له پیغامونو
مولوی عبدالعزیز خاکریزی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. پسله سلام باندې چې د زموږ پیغام خپور شي، هغه په باره کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي په لنډو ورځو کې د اختر در مخ ډېر خلک بازار دي، خصوصا زموږ د خاکریز د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت ولسوالۍ د لارې ګرد پر بندي دي، د اختر توکي اعلان دي ځان ته وړي کلی په لارو کې بند پاتې دي، یو موټر نه پرېږدي، د یوې خواته حکومت نه پرېږدي، د بلې خواته طالب نه پرېږدي، نو دې خو مشکل کې دي. خدای تعالی دې اصولح راولي، او خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربن وسي، او مسلمانان خپل او قریبان سره وویني، او بندیان په خیر خپلو کورو ته راسي. وسلام.
مشکل جوړ دا او غلط تجارتی لارا دا منگا طول کاروبار لاب نگه خوانا دا منگا جو کولنا دا خواهست دا چی منگا دی لارا غم مخلی او دا لارا پا بمو نولی او نور و تلا
دا غل ملی وردو دا یلمنگ سا خبری کن دا سلور سا سلور دا کندک سخه مر باشن والا که ندا کل کیری دا ما پیغام دی
ستاسی پیغام ستاسی نظر. تاسی زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. څلور نیمې بجې سوې. اوس هم فرشته جلال زی د مهمو خبرونو سرټکی اوروي.
د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو رښتینی موقع لیدل کېږي. ستولتنبرګ نن په نیوزیلند کې خبریالان ته وویل چې په افغانستان کې تر هر بر وخت اوس سولې ته زیات نږدې سوي یو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسوالو طالبانو د نوي خبرداري په وړاندې په غبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو کارکوونکو امنیت ونیسي. په همدې حال کې د افغانستان حکومت نن یوه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی چې امنیتي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره ښه تیار دي. وسوالو طالبانو په یوه بیان کې د جمهور ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداری ورکړی او خلکو ته ویلي چې د انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دې لرې کړي. په افغانستان کې د شیعهګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې سا ورکړې ده. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبرې غوره ګڼي، خو که امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لرې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقې ووت، او له هغه راهیسې د ایران او د یو شمېر غربي هیوادونو روابط خراب دي. او په ایران کې د بشري حقوقو 14 مدافعانو د هغه هیواد پر سر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای شخ کړی چې استعفا وکړي. هغوی چې دننه په ایران او له ایرانه بهر اوسي هم داراز د داسې نوي اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینه وته مساوي حق ورکړي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. سپورتي خبرونه له ناجي سپي څخه اورو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د سید جمال الدین افغان لومړی درجه یو ورځنۍ ولایتي سیالیو په لړ کې خوست، کابل، ننګرهار او کندهار لوبډلو نیمه پایلو به تلار پیدا کړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په لومړی نیمه کې به خوست او کابل لوبډلې په خوست لوبغالي کې، او په دویمه نیمه پایلو به کې به ننګرهار او کندهار لوبډلې د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې سره مخامخ کیږي. د یادولو وړ ده چې دا دواړه لوبې سبا د اگست په 8 نیټه سهار 9 بجې پیلېږي. په کابل کې نن د نجونو بالینګ لوبې ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبه کې دوه ټیمونه برخه لرله. لوبه کابل ټیم وګټله. د دې یو ورځنی لوبې هدف دا دی څو غوره لوبغاړي ملي ټیم ته ور وپیژندل شي. او د افریقي لوبډلې لوبډل مشر فاف دو پلیسی د افریقا د غوره کرکټ لوبغاړي په توګه جایزه ترلاسه کړه. د سویلي افریقا کرکټ بورډ هغه په یو ورځنیو لوبو کې د کال غوره کرکټ لوبغاړي پیژندلی. د افریقا کرکټ بورډ هر کال د غوره لوبغاړي جایزې ورکوي. یو ورځنیو لوبو لوبغاړو کې دو پلیسی او د ټیسټ لوبو غوره لوبغاړي جایزه بیا کوینټن ډیکاک ترلاسه کړه.
سپورتي خبرونه مولا ناجیه ساپی څخه واوریدل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
اوس هم د ازادي رادیو د اوریدونکو ځینې پیغامونه چې تاسو موږ ته رالېږلي. رحماني صاحب چې د ځای نوم یې نه دی لیکلی، لیکلي د طالبانو د قرآن او دین په نوم هغه ناروا کارونه وکړه، خو نتیجه یې دا وه چې افغانستان یې په یوه میاشت کې پرېښود. مسافر لیکلي، سلام د ازادي رادیو کارکوونکو ته، وعلیکم سلام. د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ، نوبهار ولسوالۍ، اتغار ولسوالۍ او شملزو ولسوالۍ باندې طالبانو د یو میاشت کې عمومي لاره بند کړې ده. لوالي صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې لاره ژر تر ژره خلاصه کړي، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. عابد صاحب بیا له کندهار څخه لیکلي دي، زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې د منافقینو چې د په وینا دا اس ام اس لیکلی دی، وایي د منافقینو پر اعلان غوږ مه نیسئ او په انتخاباتو کې ګډون وکړئ. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې څخه لیکي، که راروان لوی اختر ته اوربند تامین نسي، د تیرې جولای میاشتې په شان به په روانه میاشت کې ملکي تلفات ډیر سي. همداراز فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي آریوب څخه لیکلی دی، د سولې هوکړه لیک ته په تمه یو، الله دې سوله راولي. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه واورو. لمړی نیمه نړۍ چې د ښځو د حقونو په اړه جوړیږي، د ازادي راډیو پروګرام هغه اورو، او وروسته کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي،
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
مستریکه چې
مزدکړه کړې، زه د افغانستان د خزینه د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه، دا نیمه نړۍ خبرونه ته ښه راغلاست. د کورنۍ واړیکو په ښه کولو او خرابولو کې خزي څرول لري. څه انګیزه د دې سبب کیږي چې ځینې خزي د نورو خزو د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند آبادی ګوري؟ دا ډول کړنې خزي له کومو روحي او رواني ستونزو سره مخ کوي، او دا کار د خزي او خاوند ګډ ژوند څومره اغېزمنولی شي؟
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده.
حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
خپل خوشاله ما د دې فکر کې د خسرانو
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب.
د همدې موضوع په تړاو زموږ همکاري فرشتي غني او راپور برابر کړی. د خبرونه په ورستۍ برخه کې و تمثيلي ټوټه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي.
ویل کېږي ښځې د کورنیو ترمنځ د عاطفي اړیکو په ساتلو او د دې اړیکو په ټینګښت کې مهم رول لري، خو د دې خبرې برعکس هم زیاتې ستونزې زېږولی شي. یو شمیر ښځې وایي په افغانستان کې کورنۍ جوړښت داسې دی که هر څومره ښځې له شغلي او ټولنیز پلاو په ځان بسیا هم وي، دې ته اړ کېږي چې ځینې خبرې، دودونه او عادتونه ومني. او دا کار ډیر کله د کورنیو د نارینه غړو له لوري ترسره کېږي، چې په پایله کې د کورنیو د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي او شخړې هم رامنځته شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي سپوږمۍ وایي چې څلور کاله یې له واده تیریږي. د هغې په خبره د مشرې یور له کبله یې ژوند ډیر ستونزمن شوی و، او له خاوند سره یې اړیکه تر دې ځایه خرابه شوې وه چې آن خبره یې تر وهلو ټکولو هم رسېدلې وه.
خبر څومره چې نیکه وي ښه ښځه وي، خو یور یور ده. ډیری وخت ښځه او مېړه دي که نه یو بل سره جنګ کوي، خو کله چې غوږ نیسي د کوټې تر څټ بیا نو هغه بیل تحریکی وي، ما بیل تحریکی وي چې یعنې تا ته د مېړه داسې خبره وکړه، تا باید داسې ورته ویلي وای، د هغه ځواب دې کړی وای. نو هغه ته وایي چې د تا ښځه خو داسې ژبه لري، تا ته یې دا خبرې وکړلې، تا به یوه څپېړه مخ ته وهلې وای. زه دې ته مجبوره شوې وم چې د کور پرېږدم، نور مې د خپل پلار کره لاړه شم.
ډیری وختونه په ظاهر نه کړنې د ښځو په ژوند ژورې او لوی اغېزې درلودای شي، چې ځینې وخت د کورنۍ د غړو ترمنځ د انتقام او قصد اخیستلو سبب هم شي. سپوږمۍ وایي په لومړیو کې ډیر څه وزغمل، خو اوس هڅه کوي د یور د هرې کړنې په بدل کې ځواب ووایي او انتقام ترې واخلي.
دغه دوه کاله کېږي چې هغه ډیره یعنې زشته شوې ده. هغه چې یوه کوي زم نو مجبورېږم دوی زه ورته کوم. البته چې ډیری وخت د ما زړه خوړلی دی او دومره مې بده راغلې ده. کومې مېمانیانې چې لرم بیخي مې راونه غوښتله، بیا چې نورو پوښتنه کله چې ولې دې نه ده راغوښتې، ما چې ما خو راوغوښتله هغه پخپله نه ده راغلې. هغه عناد کبر او تکبر یې دا اجازه ورنه کړل چې د ما محفل ته دراشي.
له یو بل د انتقام اخیستلو فکر او د کورنۍ د ښځینه غړو ترمنځ خوابدي، د دې ترڅنګ چې ښځې له روحي او رواني فشار سره مخ کوي، د کورنۍ د نارینه غړو ترمنځ هم عقدې زیږولی شي، ځکه چې که مېړه له مېرمنې سره ودرېږي، مور، خور، ورور او ورېندار ترې خپه کېږي، او که د دوی ملاتړ وکړي نو له مېرمنې سره یې ګډ ژوند له ستونزو سره مخ کېږي. په داسې حال کې نه یوازې د ښځو ترمنځ تاوتریخوالی او شخړه رامنځته کېدای شي، بلکې د دوو ورونو ټکر بیا بیل خنډ بلل کېږي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي ګلالۍ وایي د خواښې د ناسم چلند له کبله څو ځله د مېړه او له ورونو لخوا وهل ټکول شوې ده، چې په پایله کې د ورونو اړیکې هم سره خرابې شوې. دا وایي ډېر صبر یې وکړ، خو دوه کاله کېږي له خپلې خواښې او له ورونو بېله شوې. د ګلالۍ په خبره کې څه هم بیل ژوند یې له زیاتو ستونزو سره مخ دی، خو د خواښې او یورګانو هغه چلند یې هم د زغملو نه و.
کله چې زما خواښې لیده چې ټول زما ډېر صفت کوي، زما خواړه خوښوي، دې ما سره یو رقم ضد پیدا شو. یو ورځ ما د وریجو لپاره اوبه یخې وې چې زه هغه باید هغې کې جوش کړم او صافې کړم. زه لاړم چې لمونځ وکړم تر څو اوبه خوټېږي. نو بېرته چې زه راغلم اشپزخانې ته، زه ګورم چې زما خواښې په هغه وریجو کې، اګر چې ما په هغې کې مالګه اچولې وه، خو دې په کې نوره مالګه اضافه واچول، دومره مالګه واچول چې هغې باندې هغه وریج مکمل لکه د زهر جوړېدلې. نو ما ترې پوښتنه وکړه چې دا ولې کې، ما ته بهانه وکړله، وایي ما دې کې مالګه وکتله، مالګه کمه ده. ما یاد ته راغلل چې دا تېر وختونه چې کوم خواړه خراب شوي، کوم خوړو کې مالګه ډېره شوې، هغه ټول زما د خواښې د لاسه، ټول به ما ته په قارو. حتی زما خاوند یو ورځ قاب مات کړو په ما باندې چې دا دې څه پخ کړی دی.
د دې تر څنګ چې ځینې ښځې په لوی لاس د خپلې کورنۍ آرامښت او سکون ترې اخلي، داسې ښځې هم کمې نه دي چې د صبر او زغم له لارې په کورنۍ کې د مینې او محبت فضا رامنځته کړې ده. 15 کلنه بی بی شیرین وایي په خپل څلور څلوېښت کلونو ګډ ژوند کې له یورګانو، خواښې او اندرایندو سره یې داسې ژوند کړی چې تر ننه یې ټول په نیکه یادوي. دا وایي که څه هم دا کار اسانه نه و، خو دې د خپلې کورنۍ د خوشحاله ساتلو لپاره ډېرې سختۍ وګاللې. نوموړي وایي د درې یورګانو تر څنګ یې بن هم درلوده چې لکه دوه خویندې سره اوسېدلې دي.
خپله خوشحاله وم، د دوی په کور کې، د خسرانو په کور کې، دا غونډه رانه خوشحاله دي، غونډه رانه رضا دي، د نن ورځې پورې غونډه ته خوشحاله دي، دعاګوی دي رانه زویه. په خپله ښه ښه نه شي، هېڅ څوک هم نه ښه کېږي زویه. خبونه سره مې ښه وخت د نن ورځې پورې دواړه خویندې یو ځای ده. زه اول اخره باندې داسې زغلې وم، په چا باندې مې کار نه پلرلو. ته غونډه دوه بره تا کول خوای کی مه خسر مه غونډه خدانه خوشاله او خپل خپلوان رانه خوشاله او ګاند صاحب سیمه دل مسای مه شکر ته زمون می دی مسر نه عزتین کور ګډ وره ده. ز خپل لک مور غونډه چنګه کم دی په سر د زمون په سر د ګاند په سر.
خو له حقوقي اړخه ښځې تر واده وروسته کوم حقوق لري او څوک د دې دنده لري چې دغه اړیکه ټینګه وساتي؟ د یو خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم استاد عظیم صفایي په اړه وایي،
کله چې عقد نکاح کیږي د همغه شیبې نه چې اجاب و قبول وشو، په میړه باندې دا واجب ده. درې شیان په واجبېږي چې هغه نفقه ده، د مسکن آماده کول دي، د کور او همدارنګه د مهر ورکول دي. په هر اندازه چې ټاکلې وي او په هر اندازه چې ورته رضایت ښودلې وي، هلک مېرمنه مکلف ده په دې باندې چې حتمی او ضروري باید د خپلو خسرانو سره ګډ ژوند ولري. اخلاقا دا راجع کیږي مېرمنې ته چې په کور کې کچېرې ګډ ژوند ده، نو کارونه هم ګډ دي، مسؤلیتونه هم سره ګډ دي، ټولو ته مشترک دي.
هغه ښځې چې د بل د ژوند په خرابولو کې د خپل ژوند خوالی ګوري او یا د کورنۍ د خزینه غړو سره نه جوړیږي، له روحي او رواني اړخه له څه ستونزو سره مخ کیږي او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه مو د کورنیو مسایلو مشاوره شمه کټوازی پوښتلې ده.
روحي او رواني ناروغي پیدا کوي لکه استراب، ژور خپګان، استرس او یا هم بل راتلونکو څخه به ډېر ویره لري.
چې کله یو جلی پیدا کیږي هغه ته داسې ویل کیږي چې ته به واده کوي ورځ او ته به د یو چا مسؤلیت لرې او یو شهزاده به راځي او تا به وړي او ستا ټول خوبونه به پوره کوي. بالاخره دغه جلی ټول خوبونه په خپل خاوند پسې نښلوي، یعنی خپله
خپل ژوند ته هیڅ کار نه کوي، دا غرضو نه لري چې زه به مې خپل خوبونه ځینې خپله پوره کوم، خپله به د مالي له لحاظه خودکفا اوسم، خپله به ځینې تحصیل کوم، زحمت به باسم، خپله به ځان ته ډوډۍ پیدا کوم، بیا به له یو خاوند سره د بعضې مسایلو لپاره واده هم کوم. خو هغه داسې نه ده چې هغه به د ما ټول خوبونه پوره کوي. ټول خوبونه په خپل خاوند پسې یا د خسرګنۍ کور پسې تړل دا مو یو غلط فهم دی. یعنې دا هم د کورني اختلافاتو یو لوی لامل کیدلی. بل دلیل یې د کورني اختلافاتو ګوره، چې افغانستان کې یو جلۍ واده کوي، نو دا جلۍ له هغه ټول کور سره واده کوي، نو هغه کورنۍ ښه وپېژنه چې څومره هماهنګي کولی سي، څونه له یو بل سره مشترکې نکتې لري، د فرهنګي له لحاظه، تحصیلي له لحاظه، سنی له لحاظه، څوره یې منلی شي، څوره یې نشي منلی. که دغه مسایل په نظر کې ونیسو مخکې له واده نه، نو بیا بعد له واده به موږ ته کومه ستونزه نه وي یا کوم مشکل به نه وي.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا یې د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
زیاتره وختونه د یورګانون درېندو او خواهیانو ترمنځ د وقدو له امله رامنځته شوی نامناسب رفتار دومره جدي او خطرناک حالت ته لاړ شي چان خبره د یو بل تر ژوند او مرګ پورې ورسیږي. د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکارې فرشتي غنی په همدې اړه یو تمثیلي ټوټه برابره کړې چې د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې. تاسو د دې تمثیلي ټوټې اورېدو ته رابولم.
له خوبه چې پاسېدلی یم تر اوسه پورې لګیا یم، هیڅ نه کمیږي. کالی مینځل یوې خواته، دا دومره لوښي ګوره چې باید پرې مینځم، بیا دا بلا وهلي وړه هم کله دې خو منډې وهي کله هغه خوا. تمامه ورځ مې جارو په لاس کې ده. مور او پلار خو یې ولاکه تربیه ورکړي وي.
وی نوریې، ولې دومره تانې راکوي؟ خیر که تا اولاد نه لري، سبا بله ورځ به یې تم پیدا کړي. بیا که زما اولادونه کور ګډوډوي، نو بیا زم په دې وضعیت کې لګیا یم. اما غوم رستړی علاقه لتا خو ډیر کار.
چپشا، اول خو ما فکر کړی وو چې ته نه یې، خو اوس چې دې خبرې اوریدلې نو ډیر ښه شو. ټولې ښځې عمل کیږي، ستا په څیر خو یې نخرې نه وي شروع کړې.
مکر جنې، ته صبر، دا موبایل ځواب کوم، بیا به سره وغږیږو. بلې ترور جانې، څنګه یې؟ ستړی مشې؟ ښه خو یې؟ لکله چې له خارج راغلی هیڅ مې نه لیدلې.
قربان دې شم لطیفې ګلې، ما هم د همدې لپاره درته زنګ ووهه چې پوښتنه دې وکړم او احوال درکړم چې شپې ته دې لیدو ته راځم. څنګه بله ورځ به روانه وم، بیا به مې ارمان وي.
ولې نه ترور جانې، په خیر راشي، زه درته سترګې په لهر یم.
اوهو، اوس به در سره ګورم چې مړه هم شي، یو ګیلاس په بل ګیلاس درته کښېنتم، ودرېږه چې قدر مې در باندې معلوم شي. مورې، دا دوه شپې مې دلته تېرې کړې خو سپینګل هیڅ راښکاره نه شو. یو زنګ یې هم راته نه دی وهلی چې مړه یې که ژوندی،
څه کار به ورته پیدا سوی؟ یو خو دې دا بلاک ورک شي. صد زنګ دی او زنګ ده.
سلام علیکم ترورې.
وعلیکم، ستړی مشې زویه، عمر دې ډېر دی. همدا اوس هم له نورې سره یادولې. راځه راځه.
ښه نو خی موږ یې په یاد وو.
ولې به مې نه وي په یاد؟
ته خبره یې چې له پرون شپې راهیسې په موږ څه تیر شوي؟
ولې سپین ګله، څه شوي؟
پرون راهیسې مو یوه پښه په کور کې ده، یوه په شفاخانه کې. خبره نه یې، لطیفه له پرون شپې راهیسې په روغتون کې بستر ده.
وی ولې څه شوي پرې؟
ترورې، له دې سره خبرې کول فایده نه لري. ابل ماخام زما د مشر ورندار خاله او د هغې اولادونه زموږ میلمانه وو. دا غلې ترې راغلې. هغه چې شپه شوه د ښځې وضعیت خراب شو. ډاکټر ویلي کوم درون شی پورته کړی، خونریزي زیاته ده، ماشوم یې په خطر کې دی. که دا په کور وای نن به داسې نه کېدل.
چې داسې وضعیت یې وو نو خاله ته به یې ویلي وو چې نه راتلی. زه خو یې نوکره نه یم، او بیا خو هغه هم داسې عاجزه نه ده. زما یې د زړه وینې مراوچې کړې.
ګوره لورې، ته باید په داسې وخت کې په خپل کور کې وای، او بیا دې د لورې له ښځې سره مرسته کړې وای. ما ته دې هم غږ ونه کړ، کنه هماغه دقه به مې بیرته کور ته لیږلې وای. په کور کې هر رقم خبرې راځي، خو ته باید صبر وکې او زغم ولرې. که دې د دغه یور په ځای ته وای، څه به دې کول؟
مور دې رښتیا وایي، بیا که نن هغه تا ته ضرورت لري، سبا ته هم هغې ته مجبورېږي. خو راځه چې کور ته لاړ شو. د کور مهر، محبت او اتفاق په ښځو ساتل کیږي. دا کارونه پرېږده چې سبا به مو اولادونه هم یو د بل سرونه ماتوي.
لوری سپینگل ریختیا وی پاتا ځان دې تیار کا خپل کور ته لاړسه.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړی او ما هم عین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا خو وخت ولري.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مرای ورکړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
اوریدونکو له کمپاینونو سره څنګه یې؟ له چا مو پیسې اخیستي او کنه؟ اوس خو د منطق ځای کنځلو نیولی او کمپاینران هر ورځ په زرګونو کنځل د خپل کاندید مقابل کاندیدانو ته کوي. د فیسبوک دروازه مه خلاصوي کنه، پرته له کنځو به بل هیڅ هم پکې وانه وري. کال په کال د کمپاینونو بڼه بدلیږي او ترقی کوي. د خبرونې په پیل کې د یو کاندید بیانیه دراورو چې پوښي کاندید په خپل کمپاینی ویناو کې څه څه وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. او بیا ټول راغلیو درنو مشرانو، ځوانانو او کشرانو ته خراغلاست وایم. د انتخاباتي کمپاین په دې لومړۍ ورځ د خپل معاونینو په وړاندې وعده در سره کوم چې دا هیواد به آبادوو. دا هیواد به د اروپایي هیوادونو په څیر په خپلو پښو درو. سپوږمۍ ته به خیجو، مریخ ته بوزو. وعده در سره کوم چې هر کور ته به یو نوی ماډل موټر ولاړ وي. هر هیوادوال به لااقل یو دوه منزله پوخ کور ولري. هر ځوان به مو لااقل دوه ځایه کار کوي. بې سوادان به مو ټول دوبی، قطر، بحرین، سعودي، لندن، استرالیا، کانادا او جرمنی ته د کار لپاره ځي. وعده در سره کوم چې د موږ میوه به د امریکایي میوې په دوه چنده لوړه بیه پلورل کیږي او وچې میوې خو به مو چا ته رسیږي هم نه. تاسو رایه راکړئ او دا کارونه له ما واخلئ. وعده در سره کوم چې کم له کمه به مو اتیا نوی هیوادونه قرضدار وي او چې څنګه موضوع هسې به یې پیچلو. وعده در سره کوم چې په دوو لومړیو کلونو کې به مو درنې وسلې 1500 هیوادونو ته صادرېږي او واردېږي.
هو سړیا، 1500 هیوادونه نه دي، 500 هیواده دي.
زه سعیده به هلته صحیح ووایم، خاین ژوندی نه پرېږدم، رشوتخور ژوندی نه پرېږدم، قاتل ژوندی نه پرېږدم، غل ژوندی نه پرېږدم. چکچکې دې ولې ونه چولې وښځې؟
مبالغه دې زیاته شوه، لږ سپوره ورسره اخله.
تا ته ولې زور درکه؟
سړیا، داسې کارونه امکان نه لري. داسې وعدې ورکوه چې امکان ولري.
مثلا څه ډول؟
مثلا د ښوونکو تنخه دوه چنده کوم، 5 میلیونو بیکارانو ته کار پیدا کوم، 3 میلیونه بیکوره خلکو ته کورونه جوړوم.
که پیسې چا راکړي؟
دغه اوس مه ورسره وایه. مثلا ووایه چې د سالنګ د غره بیخ سوری کوم، د مای پر د غره بیخ سوری کوم، د تیری د غره بیخ سوری کوم، او د موټرو او د اورګاډي پټلۍ تیروم، ټولو خلکو ته برق راولم، د ټولو کورونه رڼا کوم، د ټولو خره په موټرو بدلوم. دغسې وعدې ورکه.
ریښتیا وایي؟ په دې وعدو یې باور راځي او بل ځلې هم خلکو همدې وعدو ته رایه ورکړه. سبا ته مې چې بیانیه ورکوله بیا همدا ډول پستې وعدې ورکوم.
چیرته بیانیه ورکوې؟
همدلته په کور کې.
ترڅو چې د غونډې کار جوړیږي همدلته په کور کې به خزان تیز کم
تلویزیونو ته دې هم نه غواړي.
اوس خو هغه مشهور کاندیدان ور غواړي چې هغوی خلاص شول بیا به مام ور غواړي چې اوس د ورور پیسې راولیږي.
هغه نورې پیسې دې څه کړې؟
په هغو مې په آسمان تلویزیون کې د مرکې نوبت نیولی.
څومره چې چاودنې غټې او درنې وي همدومره یې غندل هم په سختو الفاظو کېږي چې د خلکو درد پرې دوا شي. د چاودنو او حملو له غندلو مخبره وو.
رئیس صاحب، بیا چاودنه شوې ده.
چیرته شوې ده؟
په اتیا موزه کې له سلګونو کسانو زیات تلفات لري.
دلبره
صاحب،
هله ژر په شدیدو الفاظو وغندئ.
ښه صاحب، نور څه ولیکم؟
زور شوې خو سر دې نه دی خلاص شوی. چې ته ولیکې، ولیکه چې دا کار د هیواد او خلکو دښمنانو کړی دی او په ډېر بېرحمانه ډول یې ځانوژنه کړې ده چې حکومت یې په شدیدو الفاظو غندي.
صاحب، ما هم همدا ډول لیکله.
بلا یې لیکله، نور هم څه پکې زیات کړه.
ښه صاحب.
صاحب، چاودنه شوې ده خو ویل کېږي چې چسپکی بم و.
تلفات یې څومره دي؟
صاحب، یو کس مړ او دوه کسان ټپیان شوي دي.
دلبره؟
بله صاحب.
وی غندئ؟
صاحب، په شدیدو الفاظو که په نرمو؟
په نرمو الفاظ یې وغندئ.
ښه صاحب، نور خو به څه نه پکې اضافه کوم.
نه نه نه
صاحب، په دوه شپېته موزه کې موټر بم چاودنه شوې ده.
موټر بم؟
هو صاحب.
مراده؟
بله.
چاودنه وغندئ؟
په څه ډول؟
په لږ شدیدو الفاظو یې وغندئ.
دا لږ شدید الفاظ یې صاحب څه ډول وي؟
چې نه ډېر شدید وي او نه نرم، لږ شدید وي، ځکه تلفات یې کم دي.
نو صاحب، ولې په شدیدو الفاظو نه غندو؟
چې بیا سل 200 تنه مړه وي، بیا یې په کومو الفاظو غندئ؟
په شدیدو.
نو اوس شدید الفاظ هماغه ورځ یې ته وساته.
ښه صاحب،
زه ژر کوم. نو
دادی لاړم، مړ مو کړم، پرې ډېرو اعلامیو لیکلو، نور استعفا کوم. له دینه خو چې چېرته مشاور شم ښه دی. وغنده وغنده، په مغزو کې مې پرته له غندلو بل څه نشته.
اوس دغه برک شعر هم واورئ.
سکال کمپاین سوړ دی، سکال کمپاین سوړ دی او کاندیدان ساړه دي. لکه د چا زړه ته چې نه غورځېږي چې انتخابات کېږي، لکه د چا زړه ته چې نه غورځېږي چې انتخابات کېږي، چې انتخابات کېږي. خو لږ ډېر کنزلمار فیسبوکیان لا هم کنزاوی کوي، لا هم رد بد وایي، لا هم سپک خوله خوروي د مقابل طرف ته، لا هم سپک خوله خوروي د مقابل طرف ته. سکال یو نوی پیشرفت، سکال یو نوی پیشرفت کمپاینرانو کړی. په تش کنزلو پیسې اخلي او همدا کنزل یې د کمپاین برخه ده، او همدا کنزل یې د کمپاین برخه ده. لا دوی خوشحاله هم دي، لا دوی خوشحاله هم دي، وای څوک کومن نشي کړای د دوی په ضد یا د کاندید په ضد یې، د دوی په ضد یا د کاندید په ضد یې. زکه کنزل بخوري، زکه بدرد به اوري، زکه کنزل بخوري، زکه بدرد به اوري، د مور او خور کنزل، دنیا او تور کنزل، د مور او خور کنزل، دنیا او تور کنزل. دا د پیشرفت نخه، د ترقی گام دی،
دا د پیشرفت نخه د ترقی گام دی. مترقی زوانان اوز بدو ردو تا مترقی زوانان اوز بدو ردو تا او د مور خور کنزلو تا مترقی گام وای او د کمپاین نوی موسر سیرا او د کمپاین نوی موسر سیرا.
دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون گلزاد، نجیب الله سمیم، سپوږمۍ، یاسمین حکمت او زهیلا زرمتی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.